درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنی رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه وړاندې کیږي. د کابل د هوای ډګر د پوزي برخې په لومړی قراول کې د پرونی چاودنې د وشل شویو کسانو شمیر 14 او د ټپیانو 13 ته ورسید. الجزیره ویلي چې د طالبانو یو سرچینې هم د مرشوب لو ساتي دا تایید کړی ده. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمیر 10 تنه شول شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیل زادوی طالبان په نا حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د فرانس تلویزیون چینل د راپور لمخې خلیل زاد له واشنگتن څخه د ټلیفون لاري ورته وویل د طالبانو په منځ کې اکثریت د نا حکومتي مؤسسو د شزینه کارکونکو پر کار له باندې سره مخالف دي. حتی د طالبانو د مشرتابه اکثریت له دې پریکړې سره موافقه نه لري. خلیل زاد چې له طالبانو سره د اتلس میاشتنیو خبرو په پای کې د دوه موافقه لاسلیک کړه، په 2021 کې خپل ځای ټام وسته وسپاره. خو دی وایي چې لا هم له یو شمیر طالب چارواکو سره په تماس کې دی. فرانس څلر ویشت وایي خلیل زاد د هغو کسانو د نومونو له څرګندولو ډډه وکړه چې دی ورسره په تماس کې دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمیر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراض غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځان سره وړل ویل چې تر هغو طالبانو پر شزو د جنو لګول شوي محدودیتونه لري کړي نه وي، واشنگتن او نړیواله ټولنه دي له طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنی چارو وزیر پر روستیو څرګندونو خبرګون وشوت. د پاکستان د کورنی چارو وزیر رانا ثنا الله خان وړ مورز ویلی و چې د افغانستان په خوره کې د ټي ټي پی پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي له اسناد او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خوره کې دی او د ثنا الله خان څرګندونې د دوه هیوادونو شیاړي کې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې هم دا راز ویل چې افغانستان به سیشتنه نه دی او دوی د خپل خوري دفاع ته چمتو دي. په ورسوي کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې نن سهار د یوې ناچاودېدلې مرمۍ په چاودنه کې درې تنه ټپیان شول. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي دا پیښه هغه مهال وشوه چې څو تنو د ځان د تودولو لپاره خاشو ته اور ورته کړ، خو خبر نه و چې د اور په ځای کې ناچاودېدلې مرمۍ شته. تېرونه هم په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت رسمن اعلان وکړ چې له روسیې څخه د مایع غاز واردات درولې دي. دې ته ورته اقدام د بالکان د سیمې اکثرو هیوادونو کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پانه کې وویل پر اوکراین د ولادیمیر پوتین د حکومت د غیر قانوني جنگ د عوایدو د بندولو لپاره له دغه هیواد د غاز واردات درولې او له نورو هیوادونو هم د ورته اقدام غوښتنه کوي. بریتانیا تیر کال له روسیې د 3 میلیارد او 200 میلیون ډالرو په ارزښت 15 میلیارد متر مکعب غاز وارد کړیو. د روسیې غاز پروم شرکت چې د غاز د صادراتو انحصار په کنټرول کې لري وایي چې د تیر کال په 1.5 میاشتو کې د دوی د غاز صادرات په سلو کې 40% کم شوي دي. د 2022 کال د ورستۍ ورځې په ورستۍ ساعتونو کې د اوکراین پر شارونو د روسیې له حمله یو ورځ وروسته روسی ځواکونو یو وار بیا پر خپل گاونډي هیواد د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې انتحاري بی پیلوټ الوتکو د اوکراین پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي، خو اوکراینی ځواکونو ټول بی پیلوټ الوتکې وشتي او غورځولې دي. اوکراینی چارواکو د دغه حمله د مرشوب لپاره څه نه دی ویلي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. یو شپیر افغانانو د سپینی مانی مخته مظاهره وکړه.
زمنګ غوختنه د امریکای حکومت نه داوا چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي.
ل درونه یو رئیس کابل ته 40 بلیون ډالری کسوري نه رسیږي. د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي. دا ماشومان نور ټولګي ته نشتلای ځکه چې تمویلون کې مؤسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولې. په پکتیکا کې زلزلې به کور کړی خلک وایي.
وړو ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړو ماشومان د لاس اور کړو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
شپږ څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. یو شمېر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته اعتراض کړی او د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه جنسیتي اپارتاید بللی دی. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې له دوی سره هر راست عامل ودروي او د دې ترڅنګ دي پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. طالب ویندویانو په دې اړه د اوسنۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي. دا اعتراض د امریکا په وخت پرون او د افغانستان په وخت بیګاش بشوی دي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوي او د افغان جون او خوځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخته راټول شوي او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د نجونو او ښځو په زده کړو او کار لګیدلي بندیزونه نه وي لرې کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوې معترضې سپوږمۍ اکبرزۍ ازادي راډیو ته وویل:
مونږ غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غک پورته کو، ځکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه دا زمینه مساعده ده، نه دا فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو لویرې دوی کولی سي چې په کومه توګه باندې لازمه ده خپل غک پورته کړي.
د اعتراض په ځای کې وی بلې معترضې مریم عزیزي خبري اعلان ته وویل:
دلته سره غونډه شوې چې د افغانو مظلومو مېرمنو او جنګیو غږ دنیاوالو ته او خصوصا د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو ته ورسوو. په دې خاطر څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان مېرمنو او د افغان جنګیو هغه اساسي او یا ډېر لومړني حق چې د زده کړو حق دی هغه تر څخه اخیستل شوی دی، او موږ غواړو چې زر تر زر هڅه چې کېږي افغان نجونې په خصوص افغان مېرمنې بیرته دغه خپل لومړني حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جنو خوځو د حقونو په ملاتړ راوتلیو افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان خوځو ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلی د طالبانو له مشرانو سره د تر هغه وخت هر ډول اړیکې پرې شو چې په افغان جنو خوځو یې لګیدلي ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړه لیک کې هم دا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، د دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مترې وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې په نجونو او ښځو یې پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بیلابیل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورن دي چې لنجونو او خوځو سره دوګونی چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د ښځو د کار په ننګه د امریکا په وخت پرون ناوخته د اعتراض په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلان د ښځو د حقونو لفعالې او د دغه اعتراض له یوې ګډونوالې حبیبې مرهون سره مرکه کړې. اغلی مرهون وایي:
منګه خپل نوې کال د افغان جنود لپاره د غوي د حقوقو او د غوي د شرعي حقوقو د اخستو لپاره د امریکای د سپینې ماړې مخ کې په تظاهرات باندې پیل وکړ، زمنګه غوښتنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمان د ښځو په اړه صادر کړی دی، او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د ښځو حقوق او د هغوی خپل هغه انساني حقوق هغه ورته محدوده کړی دي په هر فرمان کې، او یا یې کاملا د منځه وړی دي. نو زمونږ له د لاریون هدف دا و ترڅو د امریکای حکومت نه مونږ وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي، او دا غوی نه د طالبان حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
نن خو د کال لومړی ورځ وه او په امریکا کې هم عمومي رخصتي وه، نو ستاسو هدف د راټولېدو دل پر څو تاسو غوښتل خپل پیام څنګه چاته ورسوي او څو وای نړۍ ته؟
بله، وو نن عمومي رخصتي وه، نن البته عمومي رخصتي په دې باندې وه چې نوې کال وو، او زمونږ د تظاهراتو پیل د نوي کال نه مونږ هم دې ته پیل کړ چې نن د کال اول ورځ ده، او مونږ به ټول کال په همدغه رقم باندې د امریکای د حکومت د ماڼۍ د سپینې ماڼۍ مخته، د نورو حکومتي ماڼۍګانو مخته به درېږو، او مونږ به افغان ښځو ته خپل حقوق واړو. دا تاریخ چې مونږ خوښ کړیو دا په یو نوی سمبولیک هم وو، او هم چنان ځینې خلک په دې فکر دي چې کچېره رخصتي ونو دا په دې معنی چې زمنګ پیغام به خلکو ته نه رسیږي. نه، امریکای حکومت کچېره رخصت هم وي، منګه زخپل غوښتنې په ایمیلونو او په نورو طریقو باندې په کوم اړیکې چې منګه درلودلې یو بل او بل سره دغه طریقو باندې چاته چې موږ غوښتل چې پیغام ورسو رسولې ده.
بل یو لوی نیوکه چې دا د افغانستان کې اوس د ویل کې چې د امریکا په ګډون نړیوال ټولنه د طالبانو د ورستیو کړنو په وړاندې یوازې د اعلامیو او غندنو باندې بسنه کړې ده. ستاسو راتلونکي غوښتنې به څه وي؟ ستاسو تجمعات به چیرته وي؟ او له چا سره به ګوري؟ ستاسو اساسي غوښتنې به د راتلونکي لپاره څه وي تر څو په وضعیت کې واقعي تغییر راولي؟
دا خبره سمه ده چې امریکای حکومت تر اوسه پورې تنه طالبان غندلی دي، او په وړاندې د څه کم څه شی عملی په سترګو ناراضي ظاهر نه مونږ د څه شی نه ګورو چې مونږ وایو چې ولا د امریکای حکومت د افغان ښځو د پاره د یو اقدام وکړه. غیر د دې نه چې یو اقدام چې شوی وغه دا چې رینا امیری په دوحه کې د مذاکراتو په میز کې نه ناستله، هغه یو سمبولیک ډیپلوماټیک عمل چې دوی وکړه. زمونږ تظاهرات به په د کانګرس مخته، د سپینې ماڼۍ مخته، او همدارنګ امکان لري د سټیټ ډپارټمنټ مخته هم ادامه ولري، او موږ به تر هغې پورې دغه تظاهرات کوو تر څو چې موږ عمل کې د امریکای د حکومت نه یو څه ووینو. موږ تر اوسه پورې د ښځو دپاره د امریکای حکومت نه هیڅ هم نه دي لیدلی. کوم انتقاد چې خلک په امریکای حکومت لري هماغه انتقادات موږ هم لرو.
د سپینې ماڼۍ مخته د افغانانو د مظاهرې د یوې برخوالي حبیبي مرهون مرکم واورېده. دوی له نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له امریکا غوښتل چې له طالبانو سره هر ډول تعامل ودروي، او د دې ترڅنګ دي پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. راپورونه لرو چې وایي له درونه راسي طالبانو ته د پخوا په څیر 40 میلیون ډالري مرستې نه رسیږي. په دې اړه لږ وروسته راپور لرو.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سن.
کابو درې اونۍ کېږي چې افغانستان ته د شنو ډالري کڅوړو د رسیدو خبر نه ورکول کېږي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک هر اونۍ افغانستان ته د بشري مرستو د کڅوړو د رسیدو اعلامیه خبروله، خو د دسمبر له 14 راهیسې په دې اړه څه نه دی ویلي. ګومان دی چې شاید مرستې د طالبانو لخوا پر ښځو د نویو بندیزونو او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو له ځنډېدو سره تړاو ولري. نور حال په دې راپور کې.
روسته لغه چې طالبان د 2020 کال د دوبی په نیمایي کې پر افغانستان واکمن شول او په دغه یواد کې اقتصادي کارکېچ رغمنسته شو. نږدې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د پیسو ترلاسه کولو وروسته په خپل رسمي ویب پاڼه او دغه شان په خپل ټویټر اکاونټ کې د 40 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو خبر خپراوه. خو د مرستندوی سرچینې په اړه جزئیات نه ورکول. د 2020 کال د دسمبر 14 رئیسې د افغانستان بانک له خوا دوی ته د پیسو د رسیدو په اړه کوم خبر نه دی خپور شوی. د افغانستان بانک او د طالبانو د حکومت وایاندویانو د نغدو کڅوړو د رسیدو یا نه رسیدو په اړه د ازادي راډیو پر لپسې پوښتنو ته ځواب ونه ویل. خو د افغانستان بانک یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل: تاسو کولی شئ تازه معلومات زموږ له ټویټر پاڼې ترلاسه کړئ. هر کله چې د نغدو مرستو بسته افغانستان ته ورسیږي، موږ به یې خبر کړو. د افغانستان بانک په ټویټر پاڼه کې په وروستي د 2020 کال د دسمبر 14 نیټه د 40 میلیون ډالر مرستې د کڅوړو د رسیدو په اړه معلومات خپر شوې دي. د طالبان حکومت په رسمي ډول د دغو نغدي مرستو د ځنډېدو د احتمال په اړه څه نه دی ویلي، خو ګمان دا دی چې د دغو اونیزو مرستو احتمالي لغوه یا ځنډېدل د طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د دوی د کار له بندېدو سره تړاو لري. د طالبان حکومت د 2020 کال د دسمبر په 14 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د بندیزونو په دوام د 2020 کال د دسمبر په 14 د طالبان حکومت په افغانستان کې په میشتو کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار کول هم منع کړل. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه په کور دننه او بهر وغندل شول او یو شمېر نړیوالو بنسټونو او سازمانونو لکه د ماشومانو د ساتنې سازمان پاملرنې، د ناروې د کډوالۍ کمیټې او یو شمېر نورو په دې اړه غبرګونونه وښودل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې طالبان باید د نجونو له تعلیمه د بې برخې کولو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي، کنه نو د نوموړي په خبره د دوی پرېکړه به ښه پایله ونه لري. د اقتصادي چارو په ازرخش افیزی وایي امریکا ښایي د دې پیسو بندول د طالبانو پر حکومت د فشار د وسیلې په توګه وکاروي.
ایالات متحده امریکا به عنوان مرکز دموکراسي
د امریکا متحده ایالات د دموکراسي د مرکز په توګه کولای شي د ارزښتونه وساتي، د ښځو د حقونو په ګډون، د ښځو د زده کړې حق او یو لړ بشري ارزښتونه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي او همدارنګه په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان هغه لاسلیک کړی دي. خدای چې د پیسو کڅوړې بند کړي، ښایي د افغانستان پر اوسني موقت حکومت د فشار د وسیلې په توګه دا کار کړی وي.
یو شمیر کابل خاریان په دې باور دي چې د نړیوالو مرستو احتمالي ځنډول به د خلکو د ژوند شرایط خراب کړي. د طالبانو د حکومت وایند زبیح الله مجاهد د دغو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بشری مرستې دغه امارت ته نه راځي، نه امارت په لاس کې ورکول کېږي، هغه موسسې دي چې خیریه کارونه کوي د نړیوالو لخوا نه تمویلېږي، هغو ته د تمویل پیسې دي چې راځي، هغوی ته هم ویل شوي چې اقتصاد وزارت ته باید په کال کې یو ځل دوی خپل حساب ورکړي، هغوی دپاره اصول طرزالعمل شته، د هغه له مخې حساب ځینې اخیستل کېږي چې دا پیسې دوی چیرې څرنګه مصرفوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار آژانس خبر ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو د دغې لړۍ له پیل څخه تر اوسه پورې له دغه هېواد سره څه د پاسه 2 میلیارډ ډالر بشري مرستې شوې دي. د راپورونو له مخې دغه نغدي مرستې د افغانستان نړیوال بانک په نوم یو سوداګریز بانک ته ورکول کېدي. د نغدي مرستې د لګولو موضوع تر اوسه ښکاره نه ده، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د طالبان حکومت او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په موخه سلګونه میلیونه ډالر په آزاد بازار کې خرڅ کړي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پاکستان د سینای ایالت په زندانونو کې سلګون افغان ماشومان بندیان دي. دغه ماشومان له خپل میند او پلرونو سره او څه هم بیل هغه هیواد له قانوني اسنادو پرته د دوی د کورنۍ د غړیو د سفر لوچ بندیان دي. د دې ماشومانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې چې د زندان د میلو ترشه په بد حالت کې لیدل کیږي. زموږ همکار ارسلا مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومانو د بندي کېدو په اړه په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کمشتر او وین شکر الله مشکور سره خبري کړيدي. شاغلای مشکور په فایل کې وای.
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داسې حال کې بندیان شوی دي چې د ماشومان د حقوقو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي، او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشردوستانه حقوقو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه د ملاتړ اوس هم لري. د ماشومانو د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لمړیتوبونو کې راځي. د بشري حقوقو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاص توګه د ماشومانو د حقوقو د نړیوال اعلامي او نړیوال کنونسون لمخه چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري، باید ماشومان یا هغه څوک چې له 13 کالو څخه عمر ښکتوي له هر ډول توپیر او تبعیض پرته په کنونسون او اعلامیه او نړیوالو اسنادو کې دراغلو ټولو حقوقو څخه برخمن شي. دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت پر وړاندې حمایت شي. همدارنګه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه کې د کرامت او ازادۍ حق په رسمیت پیژندل شوی دی.
د ماشومانو د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي؟
که احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی، باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي، نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي، بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنونسون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري، ولی متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي. که احیانا د کوم تخطی په اثر باندې سزا هم ورکولای کیږي هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي. د ماشومانو په لاسونو کې د ولچکو وهل، ماشومان په زنځیرونو تړل، له لویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول، دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده.
په بند کې د ماشومانو ساتل به په راتلونکي کې د دوی پر ژوند څه تاثیرات ولري؟
تاثیرات هم دا ده چې ماشومان پروهی لحاظ شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقده یې رالویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنونسونونو یو مهم اصل دی زیانمن کیږي، ماشوم یو افراطي جنگي او انتقام غوښتونکی رالویږي. نو زمون غوښتنه ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپل دغه کړنو په وړاندې ځواب وایي. د ماشومانو د حقوقو نړیواله کمیټه او د شکنجه ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکور.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، ان آر سی مؤسسه په اوروزګان ولایت کې د ماشومان او کلیوالي ټولګي بند کړی دي. د طالبانو لوري په نه حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز لکبل ان آر سی مؤسسه هم په افغانستان کې خپل فعالیت درولای دي. د دې مؤسسه د فعالیت د دریتو لکبل به شاوخوا 3000 جنې او هلوکان له لومړنۍ اوستکرو محروم شي. د دې کلیوالي ټولګي یو شونکو او زدکونکو دا یو خوښینون کې پریکړه بللې ده. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د پوهې په پار دا ډی وی چې د ورزګان ولایت په لور پروتو سیمو کې جګړه ځپلو ماشومان ته د ان ار سی په تخنیکی مرسته او د یونیسف په مالی مرسته بلې سوي وي، او څه د طالبانو له وجې مړی سوي دي. د ماشومان د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ان ار سی یا د ناروی د کډوالو موسسې د تخنیکی مرستې او د یونیسف په مالی مرستې د جوړسیو محلي ټولګي زده کوونکي دي. چوس محل ټول ورځ د غلطه په کلی او کوڅو کې په سپیرو خاور کې لوبي کوي او د یو بل سره جنگونه کوي. هدایت الله چې 15 کال عمر لري د دغه ماشومان له ډلې دي، د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لکه څو ورځې رئیس پر مخ شوونځي تړل سوي ده. دی وايي د شوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د دې په شمول د د کلی ټول ماشومان نه لز د کړو به برخي سوي دي.
درس وامه په دې سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چیزمر سنټران علاقې مو رايده آینده را سمه کې مو جوړونه نو د کا زمون مشکلي والان درس پښ کوي مو آینده را روشانه کې مو ډیر خوښین سول مو وس دای دغه ګرځو بیا کسب بیا کمال ګرځو بای چې سنټران علاقې مو خپل درس پښ کوي.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په سیر ورته سرګندونه لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګیو زده کوونکي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپلې پرېکړې دې بیرته واخلي ترسو دوی ته یاد موسسات بیرته خپل شونځي خلاص کړي.
ار پلان چې دا غوښتنه لري چې موږ سبق وایو موږ اندار سم کې دا غوښتنه موږ د سنتران علاقې موږ سبقان وایو
ای کی په اتل دا غت د سنتران علاقې چې بارے چې موږ خپل درس ایستو.
سید احمد ما دا غوښتنه ده چې سنتر علاقې موږ به تاسو سبقان شامس کې وایي.
طالبان سم دا غوښتنه ده چې موږ سنتران جرتر علاقې موږ د لیب جلو مرزي کو ساتیرو بازی چرو نو دی خو سنتر مشردي چې په خوا
محلي ټولګي هغلن محله شونځي دی چې په لورو پروتو سیمو کې د هغه ماشومان لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلایلو لمخې لزده کړو به برخي وي. ان ار سی یا د ناروی د کډوالو موسسه په ورزګان ولایت کې 420 محلي ټولګي لري چې مالی ملاتړ یې د یونیسف لخوا کیږي او په لسګو نظر ماشومانو په کښې کې زده کړې کولی. د طالبانو له لورې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان ار سي یوه له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په ارزګان ولایت کې هم دغې موسسې خدمات وړاندې کول. ذبیح الله په ترینکوټ کې د ان ار سي په تخنیکي مرسته د جوړ شویو محلي ټولګۍ ښوونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د یادو ټولګیو په تړل کېدو سره به په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستې پاتې سي.
دغه اسلامي امارت کوم اقدام کړی دی چې نرسي دفتر یې تړلی دی، په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دي، دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومانو پر راتلونکي باندې د هغوی پر سوي باندې اغیزه کړې ده. هغې د درسونو څخه پاتې سوي دي، هغوی ټوله ورځ اوس پر ډاګو په منډو کې ګرځي ځکه چې د دې کورسونه بند دي، نسي کولی چې زده کړې وکړي.
له هغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګولې، یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې د 1,150 موسسو 6% چارې درېدلې او یا هم له دې کمې سوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د پکتیکا د ګیانی زلزله ځپلی وای چې واوري او سخت ساړه د دوی ژوند له ستونزو او خطرونو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا هغوی په روان شمی کې په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسي چې له امله یې ناروغان شوي او د ماشومانو مړینه پکې ډیره شوې ده.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکي وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نم او نامناسب هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجې نه زموږ مریضان زیات شوی دی، وړه ماشومان او بچانو اروخ سینه بغل دی، ډیر وړه ماشومان د لاسه ورکړه، ډیر پزاور یو ځکه چا وړه ماشومان دي هیڅ علاج طریقہ نه کیږي، پوه شو ځکه سړه زیات دی، کورونا نشته، په خومی کې ژوند نه کیږي، باید موږ لوړ مزل کمات څخه ورسی.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علی مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند لاسه ورکوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یې وزن نه د سړه نه ډیره خراب شوی و په خاک ورسه ده ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروت دي. لرګي ورور را ورس کوره تاوري اغه لرګي د دینه کیږي ځکه چې پاره خمه کې به خورېل غولې دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي و ورا وشو ولا ډیر زیات سړه ده موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ سیدونکو زیاتوي کندونه ایستلې چې ډیر سړه دي او وخت رول پکې ډیر ګران دي.
زنه سره د ووري دی وجنه ډیر مشکل لرو، هر ورځ بدرې وړو مشومان سره مري دی یخ دی وجنه یو زنانه مړه شو کندمو کړې دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن هل دا خلک ډیر په تکلیف کې دی، په زحمت کې دی، ټول کندینه یستل دی، کورینا مرینا نشته، په خیمه کې شپې تیروي، ولې کې ور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی. که تاسو سره کومک شي موږ ډیر خوشی.
بلوری ته د پکتیکا چارواکي د زلزله ځپلو دا یوه سمنه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته یې 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وویشلي دي.
او د ګیس ډبې مو توځه کړې دي. نو دوی کښکه څومره کې هغه بیا جای دي
مګر شي اسباب ته برابر کړی دا کور نو خوش کار بند سیسی کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیانې په څنګډوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډېر زیان اړولی و. زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 8 کورونه د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د ان آر سی یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
څلور بجې او 1 دقیقې شوې د هم لنډ خبرونه. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمېر 400 د ټپیانو 300 ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته لاریون وکړ. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورونی چار وزیر پر رستوی څرګندونو خبرګون وشو او د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د سهار د وې نه چاودیدلې مرمۍ په چاودنه کې 3 تنه ټپیان شول.
د لوبو لمیدانا
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه او هر کله درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو تقوګي او د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اوري. په دې ونیزه سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ راشد خان د شلوريز لوبو لوبډل مشر نومولې.
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوريز سیالیو د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو.
د فوټبال د نړۍ افسانوي ستوري پيلي ومر د کرکټ نړیواله شورا د 2022 زیګدیس کال غوړه لوبغاړو ته جایزه ورکوي. د افغانستان ابراهیم زدران نوماندی
او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان لوري په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی.
راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو ځینې څارونکو وړاندیزونه لري.
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید وایم چې دا یو بهترینه پریکړه شوی ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړ فارمټو کپتان ووسیږي
او د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ اتلولۍ په درجه بندۍ کې مخکخه لوبډلې. دا او نور مهم مسایل درته په دې خبرونه کې لرو. زه بختیار ساحل یم. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په ورالې غل شوې لامه کې راشد خان د افغانستان د شلوريز لوبو لوبډل مشر اعلان کړي. ویلایمه کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف لقول لیکل شوی چې راشد خان د نړۍ په کچه پیاوړی لوبغاړی دی او د ډاډمن دی چې ورسپارل شوی مسولیت به په سمه توګه پر مخ وړي. ویلایمه کې ویل شوی دی چې راشد خان له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دی چې لوبډل مشي ورته ستر ویاړ او مسولیت دی. په دې تړاو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي رادیو ته په ورالګر شوی پیغام کې ویلي دي
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوريزو سیالیو یا بڼې د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو. راشد خان د مسولیت لدی وړاندې هم په خډول باندې ترسره کړی او هیله ده چې یو ځل بیا ورسپارل شوی مسولیت د تیر په طلبا نه لاړی تر سره کړی. لشک پر تراتلونکي کلونه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د سیالیو د لوبلړیو لاړخه ډیر مصروف کلونه دي نو هیله من يم چې د بریاو هغه فیصدي د نموړي پر تک سره لا ډیره کسي.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو د کرکټ یو شمیر څارونکي بیلابیل نظریات لري. هغوی په شلوریز سیالیو کې راشد خان د افغانستان لپاره غوره لوبډل مشر یاد کړی دی خو دا چې راشد خان ته کوم چیلنجونه او کومې ننګونې پر وړاندې دي په دې خبرونه کې به واوري. بل لورته کرکټ نړیواله شورا هم دا روانه ونی په خپل فیسبوک پاڼه د 2022 زیګدیس کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې غوره لوبې کړې وي. په دوی کې د ایمرجنګ په کټګوري کې د افغانستان لوري ابراهیم زدران نومول شوی دی. بشپړ رپورت درته فریده سیال وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پیلیز توپهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومول شوی دی. کرکټ نړیواله شورا د هر زیږدیز کال په پای کې هغه ځوان لوبغاړي نوموي چې په تیر کال کې د خپل هیواد په استازولۍ کې لوبې کړې وي. زدران تیر کال په یو ورځنیو سیالیو کې 401 دیش منډې او په شلو ورځو سیالیو کې 2 شپږ اویا منډې کړې وي. نوموړي هغه مهال د نړیوالو پام ځان ته راواړوه چې په آسیا جام کې د هند خلاف په سختو شیبو کې 1 شپږ اویا منډې وکړې او کله چې د سریلانکا خلاف 1 شپږ اویا منډې وکړې نو په دې سره یې خپل شهرت او حیثیت په کرکټ کې لا ځلاند کړ.
نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښه لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلې و دی هغه وجه و چې ما ښه لوبې وکړې. نو اوس د آی سی سی لخوا نه زه نومینیټ شوم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یو ډېر غټ خبر ده.
همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې فیسبوک پاڼې د غوره لوبغاړي جایزې لپاره هم 4 لوبغاړي نوماند کړي دي او د هغه لوبغاړي دي چې په 2022 کال کې د کرکټ په ټولو فارمټونو کې څه ځلیدلې دي. په دې ډله کې پاکستانی لوبډل مشر بابر اعظم، د انګلینډ ټیسټ کپتان بن سټوکس، د زیمبابوې الاونډر لوبغاړی سکندر رضا او د نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر چیمی ساوتی شامل دي. د غراس په دې لیست کې د شلوریزو سیالیو د غوره لوبغاړي د جایزې په پار 4 لوبغاړي اعلان کړي دي. په دې نمونه کې د پاکستان محمد رضوان، د هندوستان سوریا کومار یادوف، د زیمبابوې سکندر رضا او د انګلینډ سوان الاونډر سام کرین شامل دي. دا یو ورځنی سیالۍ وو د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نومول شوي دي چې د پاکستان بابر اعظم، د استرالیا ادم زمخا، د زیمبابوې سکندر رضا او د ویسټ انډیز شای هوپ په کې شامل دي. او په ټیسټ کرکټ کې د 2022 کال د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نوماندان او په دې جنه کې د انګلستان دوه لوبغاړي بن سټوکس او جانی بریسټو، د استرالیا عثمان خواجه او د سویلی افریقا کې ګیسو رباډا شامل دي.
و اموردل چې د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې په 2022 زیږدیس کال کې غوره لوبغاړو ته جایزې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو پاڼو په یو ویډیو کې د 2022 زیږدیس کال د کړو فعالیتونو لنډیز خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان غږیدلی او ویلي دی چې په دې کال کې لګړو مالی او سفری ستونزو سره سره هم ګڼې لاسترونې درلودې. هغه په خپل څرګندونو کې د لاسترونو په توګه ملي لوبډلې ته د 15 کلن مالی ملاتړ، په عربي متحده اماراتو کې د نړیوال کرکټ کوربتوب، د هوکړې له 2023 کال څخه تر 2022 زیږدیس کال پورې ملي لوبډلې ته په فیوچر ټور پروګرام کې په 3 واړه فارمټونو کې د 120 لوبو برابرول، له 2 کورنیو کمپنیو سره د مالی ملاتړ ترلاسه کول او په متحده عربي اماراتو کې د مالی ستونزو د حل لپاره د نړیوال بانکي اکاونټ خلاصول یاد کړل. نوموړي دغه راز ویلي دي:
نوې تشکیل یو غټه دا و چې د دې په نتیجه کې موږ های پرفارمنس سنټر جوړ کړو، کوم چې د کرکټ بورډ د تخنیکی څانګې اړوند دی. خو دلته د لوبغاړو د روزنې، دوی د علاج لپاره هیڅ د سکوم سیستم نه و. اوس به کوم کیمپونه چې خارج کې کېتل ډېر زیات مصارف پر باندې راتلل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
درنو اوریدونکو، تاسو زمغږ له ازادي رادیو څخه اورئ. بیا هم په کرکټ کې تمکیږو. د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پار د نهو هیوادونو ترمن ټیسټ لیگ سیالۍ پیل کړې دي. تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې استرالیا مخکخه ده او لومړی مقام لري. استرالیا د پنځشنبې پورس په دویم ټیسټ سیالۍ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړه چې 12 نمرې ترلاسه کړې او په دې سره د نمرو سلنه 88.15 وته ورسېده او په لوبې ته تر نورو لوبډلو ډېر مخکې ده. استرالیا په سویلي افریقا سره یو بل ټیسټ سیالي هم کوي. د ټیسټ اتلولې د نمرو په جدول کې هندستان دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د جدول د سر دوه لوبډلې به په 2023 زیږدیز کال کې د انګلستان په ون لوبغالي کې پیلو وکوي. د یادونه ده چې لومړی پړاو اتلولې نیوزیلند لوبډلې ګټلې و خو دا ځل پیلو به تل رسیدو پاتې دي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه مساوي پای ته رسیدلې ده. په دې لوبه کې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او آغا سلمان سلیزی ووهلې. په ټیسټ کرکټ کې بیا دا د آغا سلمان لپاره لومړنۍ سلیزه و او د نیوزیلند لپاره بیا پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن غبرګه سلیزه ووهله او ورسره ټام لیتم هم سلیزه جوړه کړې ده. په توپ اچونکو کې د پاکستان ورو توپ اچونکو ابرار احمد په دوو پاړیو کې شپږ او د نیوزیلند ورو توپ اچونکو ایش سودی بیا په دوو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د دوی دویم لوبه به د جنوري په دویمه نیټه پیل شي.
ازادي رادیو پلندو څپو فنونس دوويشت سلرويشت او پنځويشت مترو باندې واوري.
اوس د فوټبال نړۍ څخه
او د فوټبال نړۍ په یو تازه خبر کې راغلي دي چې کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون به تر 2025 زیږدیز کال پورې وي. د دې تړون لمخې به النصر لوبډله هر کال کریستیانو رونالډو ته تر 244 میلیونو ډالرو پورې ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی دی چې په دومره پیسو ورسره قرارداد کوي.
د فوټبال د نړۍ برازیل وتل ستورې ارسن ارانتس چې په پیلې مشهورو د پنځشنبې پورز د دسمبر په 28مه د 20 کلونو په عمر ومر. د پیلې لور اکلی نسمنټو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړ او لیکلي دي چې موږ له تاسو سره ډېر مینه لرو، آرام اوسئ. د پیلې په مړینه د لوبیز نړۍ اکثره لوبغاړي خپه شوې دي. په دې ریپورت کې مدرته د پیلې د کارنامو او د هغه په مړینه د نورو لوبو د لوبغاړو څرګندونې راخستې دي. اکرام الله اکرام ریپورت لري.
د فوټبال مشهور برازیلی ستوري پیلې ومړ. هغه د سرطان د ناروغۍ نه کړېده او د تیرې پنځشنبې پورز د 20 کلونو په عمر لدی نړۍ وکوچی. پیلی یو ځینې فوټبالرو چې درې ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلی و. هغه په شلمه پیړۍ کې د فوټبال ډیر مشهور ستوري وو او په 1999 کال د پیړۍ د غوره فوټبالر جایزې ته هم نومول شوی و. پیلی چې کله د 14 کلونو و چې د برازیل ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړه. نوموړي په 1958، 1962 او 1970 کلونو کې د فوټبال په نړیوالو جامونو کې ګډون درلود او دا درې جامونه برازیل وګټل. د نوموړي تر مړینې وروسته د سپورت د نړۍ بیلابیل ستورو هم د هغه په مرګ خواخوږي ښودلې او هغه یې د فوټبال په نړۍ کې د نه هېریدونکي ستوري په توګه یاد کړی دی. د برازیل لوبډلې اوسنی ستوري لوبغاړي نیمار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تر پیلې وړاندې فوټبال یوازې ورزش و خو هغه فوټبال په سرګرمۍ او هنر بدل کړ. د پرتګال ملي لوبډلې لوبغاړي رونالډو هم د پیلي په امرینه ژور خفګان ښودلی او ویلي دي چې هغه د میلیونونو خلکو لپاره نه یوازې دا چې پرون او نن یو الهام و بلکې په راتلونکي کې به هم وي. هسپانوي ټینس ستوري رافیل نادال بیا په خپل بیان کې ځان بدبخته ښودلی چې د پیلي لوبې نه دي ننداره کړې او زیاته کړې ده چې هر وخت ورته دا خوونه شوي چې پیلي د فوټبال د نړۍ پاچا و. هندی کرکټر او افسانوي ستوري سچن تندولکر د پیلي مړینه د ټولي لوبي جنړۍ لپاره ځای بدلې ویلې دي چې د هغه میراث به تل ژوند دی. د برازیل د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي په 2015 کې په 455 لوبو کې 2001 ګولونه وهل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو.
د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ تر 19 ځن وروسته بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره ځنډېدلې وي. د فوټبال د نړۍ په دې ستر لیگ کې د ټول انګلستان په کچه شل لوبډلې سره سیالي کوي چې اوس مهال ارسنال لوبډله تر نورو مخکښه ده. مانچستر سیټي او نیوکاسل په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. د دې لیگ د څو پړاوونو اتل لوبډله چلسی تر دې دمه په اتم مقام کې ځای لري او لیورپول تر مانچستر یونایټیډ وروسته او پګم ځای لري. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شوې وي. تاسو د خبرونه په پایل کې ووریدل چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په خوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا دا چاره د افغانستان کرکټ لپاره ډیره خارځي. هغه وړاندې داسې وایي،
راشد خان د کیپټانۍ په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه سوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کیپټان واوسیږي. هغه کې دا وړتیا شته چې خپله لوبډله ډېره مخ په وړاندې بوزي، چون په دومره مصروفیتو سره سره هم راشد خان یوه لوبه هم د افغانستان نه ده مس کړې او پوره کمیټمنټ کووالی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته، افغانستان کرکټ بورډ ته. نو که چیرته افغانستان غواړي نړیوال جامونه وګټي یا نړیوال جام کې یو غټ مقام ته ځان ورسوي، نو راشد خان ته باید کپتانی وسپاري، چون هغه په دې وخت کې نه تنها یو ډېر ښه کرکټر ده بلکې یو ښه لیډر هم ده او په کرکټ باندې یو پو او زیرک لوبغاړی ده.
همدارنګه د افغانستان د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی بیا په دې اند کراشد زینو مهمو کارونو ته په وخت پاملرنه وکړي، نو افغانستان به ډیر ژر په شلوریز کرکټ کې په آسیا جام او یا هم شلوریز نړیوال جام کې یو خامخا غټي
ټی 20 کرکټین سی ماډرن ایرا تر سوو. اول به موږ 15 پراپر ټی 20 بیټسمنان ساتو او دوم سیدا وکټ کیپر سره هم بیټسمن یې سره برخه د موږ خدا د وکټ کیپر نه علاوه به پراپر 15 بیټسمنان په ټیم کې ساتو پراپر هغه هم د ټی 20 سپیشلیست ور سره به فاست بولینګ ان راونډر ساتو چې هغه واقعي په صحیح معنی ان راونډر وي. نو سپن بولینګ د موږ خدا او فاست بولرز به موږ فاست بولینګ ان راونډر نه علاوه دریف دیسه فاست بولران ساتو په ټیم کې چې هغه واقعي د ټی 20 د کولو مهارتونه ولري او دې ته باید ډیر ټایم ورکول شي او دا یو ټیم ډیر وخت وچلول شي او دا ټیم باید هر پرمټ نه بیل یو ځان ته ټیم جوړ شي او د دې مقصد دا و چې دې سی باید منګه په ټی 20 کې مخکې تلای شو او دا ټیم باید ځکه جدا شي چې په ټی 20 کې منګه دی شاکاپ د ګټلو یا دی ورکاپ د ګټلو چانسز تا نو په دې باید په دې وجه باندې باید دا ټیم سیدا ځانګړې یو ځان ته وساتل شي.
لتا سره ټولو درنو اوریدونکو زخت ډیره مننه کوم. زمونږ بلا ورزشی خبرونه بلونه په هم دی ورس پرېږي ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا ده.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وی؟
ټول را پورې خندل امام څه خلین نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تاند څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي د راپور تر څنګ لار واپو سره مر که هم در تلرو خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو دومره په ځان بې باوره وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نه شوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټولو را پورې خندل امام څه نه شو څه خولې نه شو بسلی. اخره کې یو څو شاګردان لاړل شکایت یې وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو بیا بل ځای ته لاړم سیوی مې ورکړه هغه ځای کې بیا اوس ځای په خایسې ومنلم. بیا شاګردان ډېر رانه خوشحاله وو. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله داسې یو کور کې مې ماشومان وو مشمان باندې پریکټیس کول ان تختم پیدا کړی و خپل تختې باندې لیکچر ورکول مشمان دغه سزده کول د انګلیسي دغه سمټور باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو. یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی زه په ډیر خوشاله کور ته راغلی. ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واځه به دغه تنسه نه جوړیږي واځه ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه څه کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیدی شي.
ظاهر څراغ چې په کوم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لمړنۍ بنسټ چې دی هغه کورنۍ د بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي خبرې وکړي د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولای ډار او ویره ورسره چې له خلکو سره شریک کړي دا په خپل په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپل مات.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلاتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وژنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د باور ورختموي.
په یو وخت کې زما سره زما د کلي زخړي خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه دوی ذهنتون سره په یو ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو. بیا ما دا وبلل چې غټول ملي کړی پرې مینه کول چې غزما روحي کمزوري کی زه دي ګران شمیر د سم مسایل سره مخ شوایم په کورنۍ کې مثال د سم مسایل سره مخ شوایم لکه د فلانی زوی کولای شي تینه شي کولای مګم ما باندې هغه زنه ده کړی زه کیسه په یدم چې زی ترغه ښه کوی شم کغه په یو برخه کې مثال کار کوي شي کیږي په بل برخه کې ترغه ډیر پیوړی و
د حنیف تسل په باور ځوانان چې سړول فکر کوي تر ډیر ژوند هم هماغه سی وی دا نو موړی په وینا ک ځوانان غواړي چې ژوند دي ښه شي باید د ځان پاړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډیر کړي
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زمونږ په کړو وړو کې اثر کوي یعنی که مونږ چیرې وایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د په کړو وړو کې هغه کوم کار چې هغه څه کې که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کوو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید مونږ وایو چې زه کولای شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامیږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو
لاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم استاد یو شمیر ځوانان په خپل ځان باور نه لري عوامل څه دی ولې دوی په ځان باور نه لري
اول مورد ما ولید هغه هدف وو ډیری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي دویم هم مقایسه ده دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي درېم توقعات یا غوښتنې دي ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډېر څه غواړي ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي څلورم مورد د والدینو د مور او پلار او د کورنیو پاملرنه ده پنځم مورد د فشار مسله ده له بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي یعنی د استاد لخوا فشار د ملګرو لخوا فشار د کورنۍ لخوا فشار د ټولنې لخوا فشار د همزولو لخوا فشار په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په نه په یو شکل فشار شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي اووم هم د ملاتړ نشتون ده معمولا ځوانان تنکي ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي که په داس شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي اتم مورد محرومیتونه دي تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده هغه دولتونه هغه سیاستونه هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي بسته دي ټولنې په نظر هغه په ټولنې کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وی نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي
لګنو بریاو شاته کیږي معمولا قربانی شخصیت پیدا کی یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چاته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي لګړ وروي ستون سر مخامخ کیږي اروي اختلالونه پیدا کوي ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي په خوب کې ستونزې پیدا کوي یو ډول تسلیم یار چته پر برخه کې تسلیمیږي ډیر ځله وابستګي په نورو باندې په کورنۍ په مخالف جنس په لویانو په دیو په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري له بعد مرغه که موږ وکولای شو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای شي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو
مننه استاد او وروسته پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل براندن او مارتین جنو وړاندیزونو ته اشاره وکړم ناتانیل براندن وایي چې
یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.